السلام علیکم ستریم شیزه صفی الله ستان ایگزام تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لس بجې شوې په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د ترورستانو پر ضد روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده او دی وایي د ترورستانو پر ضد جګړه به نه خوشې کوي او همدارز به د سیاسي حل لارې شا هم نه پرېږدي. په اروزګان کې په عملیاتو کې سلګونه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سرچکې د انتخابات خپلو کمیسنو په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقال به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. د ملګرو ملتو د بیان ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبې ورځې ځان وژونکی برید چې نه خبریالان پکې وژل شوي په سختو ټکو غندلی. او سپینه ماڼۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحد ایالات د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کوي. پوره خبرونه د انتخاباتو خپلو کمیسنو په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو د نوملیکنې د مرکز انتقال به د رایې ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. تر دې مخکې د پوهنې وزارت د هغو ښوونځیو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې وه چې دا مهال پکې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونه پرانیستل شوي. د پوهنې وزارت ویلي که چیرته دا پروسه د پوهنې پر بهیر منفي اغیز وکړي نو له ښوونځیو څخه به د نوملیکنې د مرکزونو د لرې کولو په اړه پرېکړه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل بل انتخاب نه لرو. په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د مرکزونو انتقالول اسانه کار نه دی او دا به پروسه زیانمنه کړي. نو موږ مجبور یو چې امنیت لا نور ټینګ کړو. له امنیتي مسؤولانو سره به خبرې وکړو چې د نوملیکنې او پیژندپاڼو د ویش د مرکزونو د امنیت لپاره لا نور کوټلي ګامونه واخلي. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د نوملیکنې د پروسې له پیل راهیسې له 1419 مرکزونو 44 مرکزونه د امنیتي ګواښونو په خاطر نه دي پرانستل شوي. د ملګرو ملتو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې ځان وژونکي برید چې نه خبریالان پکې ووژل شول په سختو ټکو غندلی. ډیوډ کای پرون له جنیوا څخه په یوې اعلامیه کې د کابل د دوشنبې ورځې برید د بیان پر ازادۍ او له پیښو نه د خلکو په د خبرېدو پر حق حمله بللې ده. ښاغلي کای پر افغان حکومت غږ وکړ چې د دې برید تر شا کسان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دا وژنه وغندي او خلک او مرستندویه ټولنې باید په افغانستان کې له رسنیو بیړنۍ ملاتړ تړوکړي. د کابل د دوشنبې د ورځې په 2019 بریدونو کې د نه خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شول. په وژل شویو کې د ازادي راډیو 3 خبریالان هم شامل دي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې پر یوې کورولا موټر د چاودنې له امله یو تن وژل شوی. د سه شنبې په ماښام نږدې 6:30 بجې د جلال آباد ښار اتفاقی کوڅې ته نږدې پر یوې کورولا موټر چاودنه شوې. د ولایت ویاند عطاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دغه چاودنه د قاري صداقت پر موټر شوې چې همدې سیمې ته نږدې د ګلانو نرسري لري. نوموړی وایي په چاودنه کې قاري صداقت وژل شوی او لومړني معلومات ښیي چې دا پیښه په موټر کې د ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد او یا هم چسپکي ماین له امله شوي. ورزو د نړۍ مهمو خبرونو ته سپینه ماڼۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحده ایالات اسرائیل سره اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی. په همدې حال کې نتنیاهو پرون له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویل اسرائیل له ایران سره د جګړې غوښتونکی نه دی بلکې د هغه په خبره دا ایران دی چې په سیمه کې اصول بدلوي. نوموړي ویلی له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وروسته ویل کېدل چې ایران به په یو ډول سوله ییز هیواد شي خو داسې ونه شول او دا هیواد په داسې یوې امپراتورۍ بدل شو چې یو په بل پسې هیوادونه خوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل د صدر اعظم تورونه ګټي او د شرم وړ بللی او د صدر اعظم نتنیاهو دروغجن او فریبکاره بللی. تر دې مخکې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې وویل داسې هیڅ کره شواهد یې نه دي موندلي چې وښي ایران له 2009 کال را په دېخوا اټومي وسلو د جوړولو هڅه کړي. دغه ادارې ویلي لکه څرنګه چې د دوی 2015 کال د دسمبر میاشت په راپور کې راغلي د ایران اټومي مسله نوره ختمه ده. مراکش اعلان کړی دی چې له ایران سره خپلې اړیکې په دې خاطر بندې کړي چې د حزب الله له ډلې ملاتړ کوي. د مراکش د بهرنیو چارو وزیر ناصر بوریتا ویلي دي چې د ایران سفیر له مراکش وتلی او په ایران کې هم د مراکش سفارت تړل کیږي. د مراکش د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د لبنان حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړی دی له پولیساریو ډلې سره ارتباط لري. دغه ډله په الجزائر کې هم په د ایران د مراکش د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی د امریکا د ایران سفارت په الجزایرو کې له پولیساریو ډلې او همدارز له حزب الله ډلې سره ارتباط لري او د دوی د لیدنې زمینه برابره کړې ده. د ایران حکومت تر اوسه پورې د مراکش د دغې څرګندونې او د دغې اعلان په اړه باندې کوم خبرګون نه دی ښودلی. او په روسیه کې پرون زرګونو کسانو د ماسکو په لارو کوڅو کې د چارواکو لخوا پر انټرنیټي ازادۍ د محدودیتونو پر ضد شعارونه ورکړل. ورته اعتراضونه د روسیې په بل ښار سان پیټرسبورګ کې هم وشول. دا اعتراضونه د مې د لومړۍ نیټې یا د کارګر د ورځې د لمانځلو پر مهال شوي چې شاوخوا 1,00,000 کسانو پکې ګډون وکړ. که څه هم په کلني ډول د مې د لومړۍ نیټې دا لاریون د چارواکو لخوا د قدرت د نندارې په هدف تنظیمیږي، خو سږ کال لاریون کوونکو په روسیه کې د ټلګرام د پیغامونو د اپلیکیشن د بندولو د هڅو پر ضد شعارونه ورکړل. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ په موسکو کې د حکومت د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی په مشرۍ زرګونو کسانو د ټلګرام د بندولو په اعتراض کې لاریون وکړ. ناوالنی ویلي له خپلو پلویانو سره به د مې په 15مه نیټه بل دغه شان مظاهره هم وکړي. زولملی مطلب ته افغان ولسم شر محمد اشرفانی وای په افغانستان کې روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده. محمد اشرفانی چې پرونی د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د ورستیو بریدونو په اړه خبري وکړي، د امنیتي اورګانو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو پر وسلو هم ټینګار وکړ. اخو د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د دوشنبه د ورځې د خنړې پیخي په اړه غونډه وکړه او ژمنه وکړه چې د دې بریدونو په اړه د سیړونو پایلې بل رسنیو او خلکو سره شریک شي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان جګړه د ازادي غښتون کې ولس او د وړوکي اقلیت ترمن جنگ دی چې غواړي په غلامۍ کې ژوند وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د دوشنبه د ورځې خنړۍ بریدونو ته په اشاره وکړي.
اگر خواهش از اینا است کی این ملت بردګی را قبول کنه،
د وی کده دوی غوښتنه دا ده چې دا ولس به غلامی قبول کړي، نو هیڅ کله نه هیڅ کله نه. دا جګړه مشروعیت نه لري. د ځان وژن کې ځای جهنم ده. د دې اړتیا به تخکاروي چې د وړوکي اقلیت ګټي چې نور ته پر غلامی او پر مخدرو موادو ولاړ دي، د جګړې د سیاسي حل مخه نشینی ولای.
وبندګي دګر اوس تورس مانی رای حل سیاسی جنگ
شده نمید. افغان ولسمشر ویل د ملي والی حکومت پرې کنده اراده لري چې د افغانانو پر وړاندې اعلان شوی جګړه جواب کړي، خو پاین حل کبا د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي لار چې د کابل په کانفرنس کې اعلان شوی ده هم دوام ولري. محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو خبره وکړه. نو موري ویل دا اصلاحات باید د روابطو پر ځای د ضوابطو او ورتیا په پام کې نیولو سره ترسره شي. په همدې حال کې جمهوری ریاست وای د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ د دوشنبه ورځې د بریدونو په اړه چې د نهو خبريالانو په ګډون پکې 90 کسانو وشل شول، ګډ تحقیقاتي کمیسون ته سپارښتنه وکړه چې په لنډ وخت کې د خپل موندونو راپور له ارګ رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. د جمهوری ریاست دوان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل د ملي امنیت په شورا کې ژمنه وشوه چې د کابل د ورسیو بریدونو تراهان به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. بلور ته د کابل په ځان وژونکو بریدونو کې د افغان خبريالانو د وشل کېدو پړه د نړیوالو د اکسلو ملونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکو د دې پیښې د غندلو ترڅنګ پر نړیوالو مرستندویو ادارو غږ وکړ چې په افغانستان کې لرسنیو او د بیان له ازادۍ څخه خپل عاجل ملاتړ څرګند کړي. د کابل په ورستیو بریدونو کې د ازادي رادیو د دریو همکارانو په ګډون د بیلابیلو رسنیو نه خبريالان وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د اوروزګان ولایت چارواکي وایي د نصرت په نوم په پیل شوی عملیاتو کې 2500 وسلوالو طالبانو ته مرګجوب له اړولې ده. د اوروزګان سیمایزو چارواکو وویل چې په دغو عملیاتو کې افغان ګډو ځواکونو د بهرنیو ځواکونو په هوایي او ځمکني ملاتړ طالبانو ته مرګجوب له اوښتې. دوی وایي چې لسو افغان سرتیرو ته هم مرګجوب له اوښتې. په دې اړه باندې شریف الله شرافت یو رپورټ جوړ کړی.
د اورزګان ولایت سیمایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د نصرت په نوم پیل شوو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ملامت کړي او ګڼ شمیر سیمې ورڅخه تصفیه کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په خاص اورزګان چورا ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ کې له تیرو 15 ورځو راهیسې د افغان ګډو او بهرنۍ ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. نو موري وای چې د یادو عملیاتو له پیل څخه تر دا مهاله د وسلوالو طالبانو د یو شمیر مهم کومندانانو په ګډون 250 وسلوالو طالبانو او لسو افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لا وشکې. خو دا یو نه ویل چې څومره وجلسوي او څومره ټپیان دي.
جامن کې ماسیبه وکړو د 250 نفر څخه زیات دوی ته مرګ جوړ لا وخت دی. په دا نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري افغان سرتیري هم په دا 15 ورځو کې جامن د پولیس او امنیتی ملی دلسو زخزیات ندی او لس نفر او زخمیان لحمل رو.
شاغلی کمتی وای پسی مکی ده وسلوالو طالبانو للوری گرن شخلل سو مینونو ده دی ده عملیاتو ده چطاک پر مختاگ مخنی ولی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو هم د الخندق په نوم عملیات پیل کړي دي چې افغان پوځ یوازې تبلیغات یادوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په اوروزګان کې د افغان پوځ د دې وروستیو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم په دغه ولایت کې افغان پوځ وایي چې دغه لته د وسلوالو طالبانو ملامت کړي او هغوی ځپلي دي.
ازادي راډیو نه موریدل چې په اورزګان کې عملیات روان دي او ګڼو وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لوختي. وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته غوږ دو چې کرام الله اکرام کړي.
د کابل د نن ورځې ډیری ورځپاڼو په روانو نامنو حالاتو او په خونړۍ دوشنبه تبصری او مقالې خبرې کړي دي. دنیا خپلواکي ورسپانې لیکلي دي چې د کابل وروستۍ خونړۍ حمله د بیان د ازادۍ محدودولو په هدف ترسره شوې دي. ورسپانې ولاندې لیکلي چې ښکاری داسې چې لدی وروسته به ارسنې هڅه ونه کړي چې د حملو لومړني تصویرونه راواخلي او پیښو ته رسیدنه وکړي. په مطلب کې همداشان راغلي چې د افغانستان د اساسي قانون لمخې هر افغان معلوماتو ته د لاسرسي حق لري او د جنیوا د سلور اړخیز قرارداد لمخې هیڅوک حق نه لري چې په خبريالانو حمله وکړي. سرخط خپلواکي ورسپانې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې لقوله لیکلي له حکومت غواړي چې د خبريالانو او رسنیو د مسؤلیت مقرره زر تر زر احمده کړي. په مطلب کې راغلي چې یوازې په غندنو او د مخالفینو لوري د پیښې د مسؤلیت په منلو قناعت نه کوي. د ملیار من خپلواکي ورسپانې هم د دوشنبه د ورځې پیښې ته په اشاره لیکلي دي چې په افغانستان کې د ټولو خونړیو پیښو تر شا د پاکستان پنجابي پوځیان لاس لري. په مطلب کې وړاندې راغلي دغه پلانونه د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی جوړوي او د پاکستانی ملایانو په وسیله ورته د عمل جامه وراغوندي. د مطلب د لیکوال په باور پاکستانی ملایان د ځوانانو له احساساتو ناوړه ګټه اخلي او د جنت په وادوي انتحار او د افغانانو وژلو ته تیاروي. وایي ساخ خپلواکي ورسپانې بیا افغان حکومت پوښتلې چې په افغانستان کې روانې نامنۍ ته کوم ځواب لري. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې نه یوازې په چاودنو او انتحاري حملو کې ولسی افغانان وژل کیږي بلکې له سو کالو راهیسې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې هدفي او مرموزي وژنې هم پیل شوې دي. ورسپانې لیکلي چې د سردار داود خان له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې هر ډول قتلونه وژنې ترسره شوې. د سر مقالې په وروستیو کې راغلي چې له دغه ډول حملو وروسته حکومتي ویندویان میزونو ته راځي او داسې توجیهات وړاندې کوي چې اصلا منطق یې نه مني. د مسیر خپلواکي ورسپانې هم په همدې مسله تبصره کړې او لیکلي دي چې په خبريالانو حمله جنګي جنایت دی او عاملین یې باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. او انیس دولتي ورسپانې د امنیتي حالاتو په اړه د وزیرانو شورا له قوله لیکلي چې امنیتي مسؤلین باید د خلکو د امنیت ساتلو او د تروریستي حملو مخنیوي ته زیاته پاملرنه وکړي. په مطلب کې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له قوله لیکل شوي چې تروریستان د ټولو افغانانو دښمنان دي او د پوځیانو، ولسي وګړو، قوم، مذهب او سیمې تفکیک نه کوي او هیڅ معیار اسلامي ارزښتونو او بشري حقونو ته ژمن نه دي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. زموږ پروګرامونه په www.azadiradio.com باندې هم اوریدلی شئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ په روانه اونۍ کې د دوشنبې په ورځ په کابل کې په تر ټولو باامنه سیمه کې او تر ټولو خوندي شوې سیمې ششدرک کې دوه ځانمرګو بریدونو ګڼ کسان وژل. په دې ډله کې نه خبریالان هم شامل وو چې یوازې درې کسان یې د ازادي راډیو خبریالان وو. هم اخوا په کندهار کې عبدالمنان ارغند په ډزو وژل شوی وو او وروسته په خوست کې هم د بی بی سی خبریال احمد شاه د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وشتل شوی وو. په دې اونۍ کې د خبریالانو لپاره، د افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ اونۍ بلل شوې ده، ځکه چې ډیر تلفات دوی ته اوښتي دي. په همدې اړوند د همدغو وروستیو پیښو په اړوند او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه او په اړوندو مسایلو په کابل کې د ازادي راډیو په سټوډیو کې زموږ همکاران اکرام الله اکرام او نسیم شفق یو ژوندی بحث مخته وړي. میلمانه یې راغوښتي، له هغوی سره به په همدغو موضوعاتو باندې بحث کوي. هیله ده تر پایه پورې دغه بحث تعقیب کړي.
بله، سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز رادیوی آزادی. من نسیم شفق هستم. چنانچه همکارم صفیه الاستانکزی هم گفت، هرچند معمولا از ساعت 10 تا 11 برنامه دسندر و میلمانه برنامه موسیقی نشر میشه و از ساعت 11 تا 12 برنامه سرود و سخن، اما برنامه های موسیقی نمیتونیم امروز نشر کنیم به علت که شما هم در جریان هستین که روز دوشنبه در حمله انتحاری در شهر کابل سه خبرنگار رادیو آزادی و شماری از خبرنگاران دیگر شهید شدند و یک خبرنگار بی بی سی هم در خوست کشته شد و یک خبرنگار کابل نیوز هم در کندهار. در این برنامه بحث میکنیم روی همین مسائل که حمله بالای خبرنگارا از طرف کیها میشه، چرا میشه، چی تأثیر داره بر روحیه و بر کار خبرنگارا و همچنان بر گزارش دهی از وقایع و از حوادث. پیش از اینکه به بحث بپردازیم، همکارم اکرام الله اکرام در مورد زندگی خبرنگارانی که جان باختند در روز دوشنبه معلومات داره که برایتان ارائه میکنه.
ډیر زیات مننه شفق صاحب. لوریدونکو مننه چې لموږ سره دی د خبرونه متردول سوبجو دوام لري. اوریدونکو به مرخلو لملمنو سره به هم غږی ګول کسنګ مو چې درنو دوستانو مخکې ووریدل د دوشنبه د ورځې په پیخه کې په کابل کې نه خبريالان شهیدان شول. د څنګه په خوست کې د بی بی سی خبريال احمد شاه هم نامعلوم وسلوالو شهید ک. په دې خبريالانو په ډله کې درې د ازادي راډیو سباون کاکړ دیرشکلنو خبري ویډیوګان او سپورتي راپورونه جوړول. نو موړي واده کړو د سور په یو لسمه په ازادي راډیو کې د کار 15 کاله پوره کېدل، خو دوشنبه د سور په لسمه په یو انتحاري حمله کې د مرګ جوړبلې پاړه د راپور جوړولو لپاره د کابل د ششدرک سیمه تتللې او چې په خپل د انتحاري قربانی شو. له سباون کاکر څخه دو کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عبدالله حننزه بل هغه خبريالو چې لازادي رادیو سره کار کوو د تلی په لومړی نیټه و وشکلن کېده په ازادي رادیو کې د کار دو کاله هم لانو پوره شي. نو موړي واده کړو او ماشومان نه لرل. شهید حننزي د مخدره موادو پاړه د ازادي رادیو د ځنګړي پروګرام د زهرو کاروان د ټیم همکارو. محرمت دورانی بل هغه خبريالو چې د ازادي رادیو پوري د ازادي رادیو همکار او په دغه بریټ کې شهید شو. د خوځو لپاره د ازادي رادیو د ځنګړي ونیس پروګرام نیمه نړۍ د جوړولو دند ور سپارل شوی و، خو مرګي حتی د لومړي پروګرام د جوړولو فرصت هم ورنه کړل او دا نړۍ همداسې نیمه پاتې شو. ټاکل شوی و چې نو موړي رسمن د مې د میاشتې 15 نیټه ل ازادي رادیو سره کار پایل کړي. اغلی محرمت دورانی د کابل پوهنتون د شریعت د پونځي د دریم کال محصوله و دورانی ویل دا غوړی چې د اسلام هغه سره چې تروریستانو نړۍ ته خودل دا نه بلکې سپیشل ماهیت خلکو ته وخی. شمرې فیزی ل 15 کلونو رئیس ل فرانسې خبری ایجنسی سره د مشر اکاس پتو غدن دلرله. شمرې د کابل د شمالو د دوشنبه پورس تر لومړی حمله وروسته شمرې د پیخې ځای تر رسیدلې او د فرانس پریس تر راپور لمخې تر 2014 مخکې خپل همکار ته پر واتس اپ پیغام واستو چې هر څه سم دی او د اکسونو تر څنګ د پیخې د ځای ویډیو هم جوړوي. د دوه مېرمنې او د یوې لور په ګډون شپږ اولادونه تر شا پرې خودل. غازی رسولی په کابل کې له سلورو کلونو رئیس له یک ټلویزیون سره د خبريال په توګه کار کاوه. د یک ټلویزیون د معلوماتو لمخې غازی رسولی د پروان ولایت په سیدخیل سیمه کې زیږیدلی و. یویش کلن رسولی په کابل پونتون کې د ژورنالیزم د پونځي د اخیری کال محصل و. غازی رسولی واده نه وکړی. سلیم تلاش په کابل کې له دوو کلونو رئیس له مشل ټلویزیون سره د خبريال په توګه کار کاوه. د پیښې پر مهال تلاش د لومړۍ حمله د پوښښ لپاره سیمه ته تللی و. تلاش کوزده کړې و او ټاکل شوی و ډیر ژر واده وکړي. علي سلیمی هم په دغه برید کې وژل شو. د یو ونې مخکې له مشل ټلویزیون سره کار پیل کړو. د سلیم تلاش سره یو ځای د پیښې ځای ته تللی و چې د دوهم ځانمرګي برید قرباني شو. نوروز علي رجبي له یک ټلویزیون سره سکم یو کال د کمرمن په توګه کار کړو، خو تر دې مخکې چې په رسنیو کې د کمرمن په توګه نږدې 15 کال دنده ترسره کړې و. شپږویش کلن رجبي د خپل کورنۍ یوازینې د ګټې وټې سره و. د سپینسرې مور ځوانه مېرمن تر شا پرې خو دی. د یک ټلویزیون د چارواکو په وینا نوروز علي رجبي پر اتلونکو سوونه کې پلار کېده، خو خپل کوچنی اولاد یې ونه لید. یار محمد توخی د تلو ټلویزیون هغه کمرمن چې د دوشنبه په برید کې شهید شو. د لیات ټلویزیون سره له 12 کلونو رئیس کار کړو. توخی سپینسر مور او پیغله خور او نواده کړي کوزدن تر شا پرې خو ده. خورې د سرطان ناروغي لري چې د ور باندې درملنه کوله. د 45 کلنو او ټاکل شوی و په یو میاشت کې دننه واده وکړي. د په همدی ورځ په خوست ولایت کې د بی بی سی خبريال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو تر حمله لاندې راغی او روسي په روختون کې ساور کړه. د بی بی سی له افغان څنګه سره لتیر یو کال رئیس کار کاوه. د بی بی سی د معلوماتو لمخې احمد شاه په لنډه موده کې د یو زیارکخ او وړ خبريال په توګه خپل نوم جوړ کړی و. احمد شاه 29 کلن او تیر کال کوژده کړی و. د بی بی سی د معلوماتو لمخې د دې ادارې د نړیوالو خبرونو مشر جیمی انګس احمد شاه تکړه خبريال بلل او د هغه پر وژنې خوښيني څرګنده کړه.
بله، بسیار تشکر اکرام صاحب از معلومات همه جانبهتون. در این برنامه بحث میکنیم با خبرنگارا در این مورد و همچنان ممکن برخی از شنونده ها هم بر ما زنگ بزنند. امروز اونها هم صحبت خواد کردیم و همچنان با تعداد از علمای دین هم در مورد حملات. اما حالا آقای اخپلواک صافی، معاون طولو نیوز و رئیس کمیسیون رسانه های همگانی با ما در استودیوست. آقای صافی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر برادرم، سپاس از اینکه فرصت دادین و در این بحث در کنار شما حضور دارم.
تشکر. صافی صاحب، میشه در مجموع معلومات بتین که حمله بالای مسئولین رسانه ها یا برای کارمندان رسانه ها، مشخصا بالای خبرنگار، چی پیامدهای داره و چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر کار خبرنگاری؟
خب، در اول من هم به نوبه خود از طریق رادیو آزادی با فامیل بزرگ رسانه های افغانستان و به خانواده های شهدای این حادثه المناک اخیر و به دوستان و اقارب و به همه تسلی ترس می دارم. یقینا که یک حادثه بسیار تکان دهنده و قسمی که شما اشاره کردین واقعا حادثه خونین و دوشنبه روز خونین برای رسانه های آزاد افغانستان بود. خب، هر حادثه از این گناه حوادثی که حادث میشه شک نیست که تاثیر خود به نحو بر کار و فعالیت رسانه ها می داشته باشه، اما فرق داره. حادثه چیزی که در روز دوشنبه حادث شد کاملا متفاوت بود و برای اولین بار ما می بینیم که به طور پلان شده و بسیار منظم خبرنگاران و ژورنالیست هایی که برای پوشش یک حادثه مشابه دیگه برای پوشش از این یعنی پوشش خبری از اونا رفته بودن در ساحه آگاهانه و سنجیده شده مورد هدف قرار میگیره که این در نوع خود و در اصل امی ماجرا تقریبا در 17 سالی که از عمر رسانه‌های آزاد افغانستان میگذره متفاوت و یعنی مثال از این ما مشابهتش به حوادثی که خبرنگارا در طول سالها قربانی شدن بسیار متفاوت است. از این راه گذر یقینا نگرانی های زیادی وجود داره.
تشکر. صفیه صاحب، لکه څنګه چې مونږ مخکې موویل په دغه حمله کې ستاسي یو خبریال د تلو نیوز یو خبریال یار محمد توخی هم په شهادت ورسید، که څه مونږ لنډه پیژندنه دغه ویل دغه په نور کوم معلومات دي چې تاسو له اوریدونکو سره شریکول شي؟
یار محمد توخی تقریبا د تلو نیوز د همکارانو په کتار کې او په مجموع کې د موبی ګروپ چې تقریبا یو لوی رسیدزه کورنۍ ده په سوونو کسان هلته کار کوي، د دې په منځ کې دا ډېر د یعنی سابقه لرونکو ژورنالیستانو له ډلې وو. تقریبا 12 څه باندې 12 هغوی له موبی سره او له تلو نیوز سره کار کړی دی، او که درته ووایم چې ډېرې لږې داسې حادثې به وي یا داسې پېښې به وي په کابل کې همدا ډول په ولایتونو کې چې د هغوی د پوښښ لپاره د یار محمد توخی په خپل وخت ځان رسولی. یو هڅان سړی و، یو متعهد سړی و، خپل مسلک ته ژمن وفادار سړی و، د خپل کار سره یې علاقه درلوده، رښتینی صادق انسان و په تمامه معنا. او په عین حال کې دا هم باید ووایم چې له یوې بې وزلې کورنۍ سره یې تړاو درلوده، تر شا یې یو بوډۍ سپین سرې مور چې همیشه هغه ناروغ د ناروغتیا مشکل لري، او دا ډول یو خور چې متاسفانه هغه هم په درانه رنځ اخته ده، د سرطان ناروغي لري. نو د ورځې د خوانه د سهار وختي مهال په دا کار ته راته تر خپل دغه مسؤلیت تر وخته پورې به کار کوو. دغه نه وروسته دی به د دغه دوو مریضانو د پالنې او هغوی ته رسېدلو په خدمت کې و، خپل ټول عواید معاش او هر څه چې په لاس ورتلل د همدغه دوو مجبور انسانانو چې یوې خور یوې مور وه د هغوی د درملنې لپاره به دغه کوو. او یو وروستي معلومات چې مونږ یې په دقیق ډول لرو د همکارانو زموږ کیسې د نورو کمرمینانو چې دغه سره و، نو وای چې مور ډېر ناروغه وه په دغه ورځو کې، او د خپل بایسکل چې یوازینی امکان د تور پاتې و هغې خرڅ کړی و، او دغه پیسې په جب کې وې، او دغه ورځ باندې چې دا پېښه وشوه او دا شهید کېده، نو وای چې پلان یې داسې و، او خپلې مور ته مې ویلي چې زه د کار نه راشم، نو ما بایسکل خرڅ کړی دی او 200 روپۍ راسره شته دی، زه به تا بیا ډاکټر ته بوسم.
واقعا بسیار متاثر کننده. صافی صاحب تشکر، به شما برمیگردیم. حالا هم قدیر شاهین مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان در غرب افغانستان از طریق تلفن با ما است. آقای شاهین سلام، اگر صدای ما را میشنوین، واکنش مردم به خصوص خبرنگارا در زون غرب در رابطه به حادثه خونین روز دوشنبه چگونه بوده است؟
با سلام به شما و مجموع شنونده های محترم رادیو آزادی، تصفیت عرض میکنم. رویداد خونین 10 سور در کابل پایتخت افغانستان متاسفانه یک تراژدی بزرگ برای جامعه خبرنگاری افغانستان اتفاق افتاد که در چند روز اخیر ما شاهد مراسم های عزاداری، فاتحه خوانی، دعا خوانی و گل گذاشتن روی عکس شهدای خبرنگار در ولایات فراه، بادغیس، غور و ولایت کلیدی هرات هستیم. متاسفانه رویداد 10 سور میزان ناامیدی بر روند فعالیت روزنامه‌نگاری در افغانستان بیشتر ساخته. خانواده‌ها وحشت پیدا کردند ای که دیگه فرزندشان که در مسیر کار خبرنگاری و کارمند در رسانه هست دیگه با وحشت پیدا کردن، ترس پیدا کردن. حتی امروز جالب است که یکی از خبرنگارهای بسیار ورزیده و کهنه‌کار ما از ادامه کار در شرایط فعلی معذرت میخواه و میگه ما میخواهیم تغییر شغل بدن، اما درک میکنیم نفس دل و ته دل ای همکار و سایر همکاران جامعه خبرنگاری ما در غرب.
بله آقای شاهین، فکر میکنم تماسشان قطع شد. خیر، تا که دوباره تماسشان با ما از طریق تلفن وصل خواهد شد. صافی صاحب، به نظر شما حمله بر خبرنگارا به این شکل که چون شما هم پیشتر یادآوری کردین که پلان شده بوده، در کنار از او دو خبرنگار دیگه در ولایت کندهار و در ولایت خوست هم از سوی افراد مسلح کشته شدند، فکر میکنین که حمله بالای خبرنگارا به شکل از اشکال یا حملات ای پلان شده در مجموع هست، یعنی بیشتر شده، و ای در کمیسیون رسانه ها چقدر نگرانی را به همراه داشته است؟
خب کمیسیون رسانه های همگانی جزء خانواده رسانه های آزاد افغانستان هست و در مجموع این یک پرسش هست که در برابر همه ما بدون تفاوت قرار دارد، چی خود رسانه ها و مدیران رسانه ها و چی هم نهادهای همه حقوق رسانه ها در افغانستان کار و فعالیت میکنه. نکته قابل تأمل و یا بسیار پرسش برانگیز همین نکته است که شما اشاره کردین. ما میبینیم که در طول یک هفته مدت زمان بسیار کوتاه است، در درون در داخل در چوکات هفت روز آغاز از قندهار میشه و یک خبرنگار بسیار بلگونه هدفمند کشته میشه و مورد اصابت مرگی قرار میگیره و بسیار هدفمندانه واضح هست که هدف حمله کننده از میان برداشتن ارغن و خاموش کردن صدای ارغن در کندهار بود. به تعقیب از این، خب بسیار سنجیده شده، باز هم میگیم قبلا هم اشاره شد که معمول هست که در حادثات مشابه، در حادثاتی که حمله های انتحاری صورت میگیره یا از هر گونه که از این حوادث مشابه که خبرساز باشه، به دنبالش خبرنگاران در صحنه حضور پیدا میکنن و فرستادن یک انتحاری دوم بسیار حساب شده هست و فرستادن زود در بین خبرنگاران و انفجار در درون یک جمعی که در اونجا بجز از رسانه ها کسی دیگر حضور ندارن، تمام اینمی جریان و بعض در این روز کشته شدن خبرنگار بی بی سی روح شاد باشه احمد شا در خوست، این پرسش به وجود میاره که خب داره رسانه ها به طور مشخص مورد هدف قرار میگیره. اما یک نکته دیگر هم میخواستم اضافه بکنم که اگر ما نگاه بکنیم، بدون شک در افغانستان ما در 16 سال گذشته دستاوردهای بسیار زیادی داشتیم در تمام عرصه‌ها، بگیریم از صحت و معرف گرفته تا نهادهای دموکراتیک، نهادهای جامعه مدنی، همچنان دموکراسی و انتخابات و پارلمان و همه از اینا را داشتیم. همه از اینا، تمام اینمی سکتورها به نحو متاثر شده در پس دوباره هم در طول 16 سال و یگانه سکتوری که تا هنوز به قوتش نفس میکشه و صدایش بلند است و به گونه دوام آورده و قوت پیدا کرده روز به روز، یعنی بخش رسانه های آزاد افغانستان بود. و ظاهرا نگرانی اینمی است که گویا اینمی بخش اینمی سکتور هم تلاش وجود داره که به نحو اینمی را متاثر بسازه.
بله تشکر. خب شاهین صاحب با ما دوباره وصل شده از هرات، اما پیش از او که شاهین صاحب به صحبت‌های خود ادامه بده، اکرام صاحب همکارم شماره های استودیو را هم برای شنونده ها اگر لطف کنین اعلام بدن.
ډیر زیتمنه شفق صاحب. درنو دوستانو، کو تاسو هم را سره غواړی په دې خبرونه کې برخه واخلئ. 0999 40 15 45 0922 25 55 زموږ د استودیو د ټلیفون شمیرې دي. کولی شي په دې سره خپل احساسات او خپل خبرګونونه شریک کړي.
بله شاهین صاحب بفرمایئ، شما پیشتر تلفن قطع شد در رابطه به واکنش مردم به خصوص خبرنگارا در زون غرب صحبت میکردین، کوتاه بفرمایید.
متاسفانه همچنان فاجعه حمله بر رسانه ها و خبرنگاران به اندازه گسترده بوده که شهروندان اقشار مختلف متاثر ساخته، جامعه خبرنگاری به شدت یک وحشت ایجاد کرده و متاثر ساخته. آن چیزی که در همایش های دو روز اخیر، مراسم های عزاداری از سوی خبرنگاران و جامعه رسانی در غرب افغانستان مطرح شد است که دیگه خسته شدیم اینکه از دولت بارها ایره بخواهیم که چی برنامه برای تامین امنیت ما داریم، چی برنامه شفاف و واضح برای حمایت باقی از رسانه ها داریم. فوکس خبرنگاران و جامعه های رسانه‌ای هرات و غرب افغانستان ای بود که دوباره دست به سوی سازمان های جهانی، جامعه جهانی دراز میکنیم و میخواییم که بر وضعیت فعلی خبرنگاران افغانستان رسیدگی بکنند. اقلیتی که هر روز زیر حملات مافیا، زیر مداخلات پنهان و آشکار کشورهای همسایه، زیر وحشت و حملات گروه های حراس افکن و دهشت افکن و تروریست در غرب افغانستان و کل افغانستان هستیم و هر روز هم شاهد مراسم های عزاداری و کم شدن همکاران ما که به کادر تبدیل شدن در 15 سال گذشته تلاش کردیم تا اینا را به یک مرحله برسانیم. امروز متاسفانه دانه به دانه نشانه گرفته می شود و بروی و چشم ما جان خود از دست میدن، شهید میشن، قربانی میشن، زخمی میشن. اما دولت همون یک شعار داره 15 سال شده، دولت اول و دولت دوم، که ما از خبرنگاران حمایت میکنیم و در مرحله عمل هم هیچ نوع عملی که نداریم. گاهی تردیدها بر اینه که پشت سر این قضايا خود دولت هم سهم داره.
ډیر زیات مننه شاهین صاحب، کور مودان ژوندۍ اوسې چې خپل احساسات مور سره شریک کړل. صافی صاحب لکه څنګه چې شاهین صاحب هم ویل چې دولت یوازې شوارونه ورکی په دې برخه کې د ژورنالیستانو د ژوند خوندیتوب پاړو راتلونکو تهدیدونه هم موجود دي. دایشه اسلامي دولت ډلې چې دغه پیخي دغه حملو مسولیت منلې ده، ویلې دي چې دا د ژورنالیستانو په وړاندې د بریدونو پایل دی، یعنی لدین اوروسه به نور دغه ډول حمله په دوی باندې وشي. در راتلونکو تهدیدونه څنګه ارزه وي تاسو؟
خب یو خبر خو بالکل ښکاره ده، واضح ده، ټول په دې پیوږي چې په دې کې د حکومت البته کمزوریان امنیت اړخه د رسنۍ او د تحفظ په مجموع کې د کابل د اوسیدونکو د پسند خلکو هغه ډیر واضح ده. او په غیر اعلامیه کې هم چې له پیښې تقریبا 15 ساعت وروسته د بیلابیل رسنیو ډیر معتبر ژورنالستان خبرنگاران راټول شو او د پیښې په ځای کې اعلامیه ورکړه. په هغه کې په څرګند ډول همدغه نیمګړتیا ته پام شوی دی، یادونه شوې ده چې حکومت په دغه ځانګړي پیښه کې په مشخص ډول او په مجموع کې نور هم د خبریالانو د امنیت خوندیتوب کې ناکام. له دې سره البته په دې چې دغه ګواښ یا تهدید چې کېدای شي په راتلونکي کې به نور هم ورته پیښې کېږي، دغه احتمال خو مخکې مونږ په وخت کې چې له کندهار نه رانیولې بیا تر کابل پورې او تر خوست پورې د خپل یو ډیر لوی سوال دی چې په دې باندې هم د اوس تقریبا ټول دې ته متوجه دي. اما په عین حال کې به یو خبره بل هم وکړم چې د ناهیلۍ سره او د ستونزو سره او د مشکلاتو سره سره دا به هم خپل ځای لري چې واقعا د یادولو وړ خبره ده چې په همغه ورځ کوم ځای کې چې د خبرنگارانو یو صف ونړېده د 15 ساعتونو په فاصله کې له هغې نه یو اوږد صف هلته تشکیل شو او د بیان د ازادۍ په ارزښت، د رسنیو د پرژمنتیا او د رسنیو د کار پر دوام، د خبریالانو د ټول فردي او قوي غږ پورته شو. یعنې د دې معنا دا ده چې دا یوه جګړه ده، یوه مقابله ده او د بیان د ازادۍ په برخه کې کوم فرمختګ چې په د تیرو کلونو کې رامنځته شوی دی او کوم کسان چې په دغه ډګر کې عملا کار کوي، زه فکر کوم چې د دې غږ خاموشه کول او د دغه سټیج له خپل غرزول ډیر اسان کار هم نه دی. مشکلات به وي، ستونزې به وي، خود دې ټول په وجود مطمئن نیمه چې رسنۍ به هم وي او د بیان د ازادي غږ به مو چتي او د فعالیت په دوام لري کیدش قربانیان لکه په دتی رسول اس پنځه سکلو کې موږ ګرن شمیر کې قربانیان ورکړي دي یوازې پروسه کال نږدې شلتنو په باندې د دې ډګر کارکونکو په چون لا سوار کو نو وګورو اوس د حکومت هم ځموارې ده البته د هر رسنۍ لپاره د هر رسنۍ د مدیر لپاره د خپل همکار د امنیت خوندیتوب د ډېر لومړی سوال ده نو زما خو پوره باور ده چې هم د رسنۍ مدیران هم حکومت حتمن په دې باندې ډېر چيتي بحث کوي او لارې چارې به دې پات پټه کوي
ډېر زیات مننه صافي صبر ته راګرځو په ننګرهار کې آزاد خبريال عبد الله هود را سره د وو د ټلیفون په لیکه د براته د ختیز ولایتونو د خبريالانو د ټولنو خبرګونونو د دغه پیښو په اړه راته وې خپل احساسات بر سره شریکي هود سه پستړې مشي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام بس مهرباني وک خپل احساسات او په دغه سیمه کې کوم خبري اعلان دي دوی تبه ناستې کړې دي په دې اړوند باندې خپل خبرګونی سرګند کړي دارته وای
بالکل مننه رښتیا ورسته پیښي د ژورنالیستانو پر وړاندې ډېری بوګلون کې وي په تیرا د ازادي رادیو لپاره چې په ورسته پیښه کې درې شهیدان الله سوار کړي درې شهیدان ورکړل پټول کې زموږ دا حالت دی دا جګړو چې شروع شوی دی جرنالیست تابن ور سره زیاتمن دی پکې وژل کیږي او بدبختی دا ده چې حکومت تر اوسه په دې بریالي نه شي چې جرنالیست ژوند ته پام وکړي دې تر څنګ موږ تر اوسه په دې بریالي نه یو چې وسلوالو ته قناعت ورکو چې موږ دې طرفه خلک یو چې تر ډیره مخړې ده دا کار مخړې دی خو موږ لا بریالي شو نه یو چې د جګړې سکیل غاړې خاني کو چې موږ تر اوسه په یو طرف کې واقع نه یو ورسته به چې موږ وګورو چې موږ د کوم داسیم کړی دی رښتیا هم ډیر عجیب وي موږ په موږ ته سرعت داري چې په ختیځه سیمه کې ژورنالیستان د کورنۍ له خوا مستقیما ویل شوی دی چې یا ژورنالیزم پرې دا غاړه کورنۍ پرې دا د ورسته په خو ته سرعت دی په موږ باندې زکه څو شی بوله پارا فکر کوم زو ژورنالیستم رښتیا خپل مرګ می سترګو سترګو ته کیږي او دغه حالت امکان لري هر وخت موږ په جګړه کې ښکېلی او
هوټ صاحب ببخشه هوټ صاحب خوب درزون شرق هم شما یادوري کردین به خصوص در ننګرهار هم تهدیدات به نحو دری اواخر افزایش یافته بر اساس معلومات ما هم حتی بر خبرنگارا نمیتونن به شکل درست و به شکل که لازم است به کارشون ادامه بدهن ای چقدر تانسته روی روحیای ببخشین روی روحیات خبرنگارا تاثیر منفی بگذاره و همچنان تاثیر منفی حتما داره بر گزارش دهی از وقایع مهم و به حوادثی که باید مردم در مورد از او معلومات حاصل بکنند
ګوره ما مخکې یاد کړ تاسو راته خدای دې چې کورنۍ نور دې تیاری نه دي چې ژورنالیستان پرې وي ژورنالیستان تیار دي دا خدای دا غږ خاموشه کېدو غږ نه دی دا بیان ازادي غږ څوک نشي خاموشه کولای موږ به وژل کیږو خو لکه کورنۍ را سره په ستونزو کې دا اوس په ختیځ سیمه کې د لسو زیات ژورنالیستان زه پیژنم چې کورنۍ ورته مستقیما ویلې دي چې یا کورنۍ پرې یا ژورنالیزم پرې ده مګر هغوی دې په دې دای تاثر دی بد تاثر دی اوس په ختیځ سیمه کې د کابل په پرتله په ختیځ سیمه کې ژورنالیستان ته ډیر ګواښونه کیږي ټلیفون نه لارې دی ایمیل نه لارې دی میسیجونه نه لارې دوی ته ګواښونه کیږي موږ یې دوی لرو موږ دلته زموږ په سیمه کې چې کوم ژورنالیستانو هغه مسؤلین ټاکل شوي دي هغوی هم جریان کې چوري هغه بېلګې ورته ورکړي دوی خبرې هم کړي دي خو موږ تر اوسه بریالي نه یو چې د جګړې ښکېلې غاړو ته قناعت ورکړو چې موږ بې طرفه خلک یو زموږ په اړه باید خیال وساتل شي
نو په دې کې هوډ صاحب په دې کې څوک مسؤلیت لري کې ها مسؤلیت دارند باید کې ها اقدام وکړند حکومت یا نهادهای دفاع از خبرنگارا هم دې قسمت مسؤلیت دارند
بله تاسو خپل واک صاحب ناس تر ټولو زیات مسؤلیت ز خپل واک صاحب تر اجي کوم دې مشر دې زموږ ایواز د عمر د تجربې لنګان نه دې زموږ په افغانستان کې ژورنالیستانو مشري هم په اړه لري موږ ولې ونه توالي د ژورنالیستانو ته قناعت چې د ژورنالیستانو په اړه وسلوال ته قناعت ورکو سید حکومت پر دې ز حکومت دا توانایی نلری چې موږ زموږ ژوند خوندي کړي او رښتیا هم نه لري په ده به سترګې نه پټو. دومره د حکومت په خپله ډېر کمزوری دی، دومره کمزوري حکومت په شتون کې ژورنالستانو مشران چې څوک دي هغوی باید د ژورنالست د ژوند د خوندیتوب لپاره اړیکې ولري، هغوی او هغه ډلې چې په جګړه کې ښکیل دي هغوی ته قناعت ورکړي لږ تر لږه زموږ په اړه.
ډېره زیاته مننه هوډ صاحب، کور مو ودان ژوندي اوسئ چې خپل احساسات مو راسره شریک کړل. مننه، تشکر. خب حالا هم بهرالدین جوزجانی از علمای دین با ما در خط تلفن هستند. آقای جوزجانی سلام بر شما.
علیکم السلام و رحمت الله و برکات و سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی.
تشکر جوزجانی صاحب، شما هم صحبت ها را شورید، نام از صافی صاحب انشالله و هم از حود صاحب و برخی از خبرنگارای دیگر از شاهین صاحب از هرات. در مورد حملات اخیر که صورت گرفت، به خصوص که تعداد از خبرنگارا او شهید شدند هم در کابل و هم در کندهار و خوست، میخواستم شما از نظر شریعت دی مورد بحث کنید. حملات را چگونه شما اسلام دی مورد چی میگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول به شما، به تمام همکارای عزیز شما، مهمانای بس، شنونده های عزیز سلام های خود را تقدیم میکنم. بعد از عرض تقدیم و سلام، اظهار غم شریکی میکنم و اظهار علم میکنم با تمام خانواده شهدا، خصوصا خبرنگارای عزیز ما که در حادثه اخیر به شهادت رسیده. از الله عزوجلال برای شهدا جنت الفردوس، برای زخمی ها شفای عاجل و برای بازماندگانش صبر و جمیل مسئلت دارم و برای قاتلین این حوادث اخیری که در جاهای مختلف افغانستان از ملت مظلوم مسلمان افغانستان قربانی گرفته، جهنم و عذاب ابدی خدا را خواهان هستم. الله عزوجلال جل جلاله در قرآن عظیم شان میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. شما نفسایتان را نکشین. مفسرین اینجا دو تفسیر میکنه، نفسایتان را نکشین یعنی به این معنا که خود به دست خود از بین نبرین، خود نکشین. یک دوم میگه که یعنی هم نو خود نکشین، همدیگر را نکشین. مسلمان ها در بین همدیگر، جوامی بشری، جامعه انسانیت از من حیث انسان در بین همدیگر به مانند یک نفس واحد است، یعنی همدیگر را از بین نبرین. چرا؟ به خاطر ای که الله تبارک و تعالی به شما مهربان است. این زندگی را الله تبارک و تعالی به شما داده، حق گرفتنش از الله است، به دوش الله است. پس از این آیت به صراحت معلوم میشه که انتحار و انفجار به صراحت حرام است و هیچ ضرور نیست که ما همیشه از لحاظ شرعی را تقبیه بکنیم یا حرمتش را بیان بکنیم. چیزی که حرام باشه او حرام است. جنایت جنایت است، هر کسی که انجام بده. ببینین امروز شما در سرزمین ما یا در سرزمین اسلامی، داعش میای جنایت انجام میده، فاطمیون به رهبری ایران میای جنایت انجام میده، طالبا جنایت انجام میده. در بعضی حالت ها شده که دولت هم مرتکب بعضی جنایت ها در حوادث کندوز فرای جاها شده. امریکایی ها میای جنایت انجام میده. جنایت جنایت است، ولو که ما بکنم شما بکنین، هر گروه هر جنا بکنه، جنایت جنایت است، حرام است. در آیه دیگر خداوند تبارک و تعالی میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. کسی بکشه یک نفس را، من قتل نفسا بغیر نفس، بدون نفس یعنی بدون قصاص از بین ببره، یا به خاطر ایجاد وحشت و دهشت، فساد، خوف و ترس در میان مردم که یعنی بد امنی را ایجاد بکنه، او چی میگه؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، گویان که تمام انسانیت را از بین برده. یعنی از بین بردن یک انسان به منزله از بین رفتن تمام انسان است. یعنی من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کسی که یک انسان را حیات میبخشه او را تداوی میکنه، گویان که تمام انسانیت را نجات داده. ببینین دین اسلام به کرامت انسان چقدر ارزش قائل شده، به انسان چقدر عزت داده. حتی حقوق مسلمه‌ای که برای انسان ها از طرف دین، از طرف شریعت داده شده، او در قرآن عظیم و شان
در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در قول فقها بیان شده خیلی وقت را میگیره ما بگیم این حرکت هایی که صورت میگیره.
بله جوجانی صاحب
هیچ بفرمایید.
جوجانی صاحب محترم خوب شما هم در جریان هستین که خبرنگارا بیشتر وظایفشان بلند کردن صدای مظلوم است و به نحو استاد شدن در برابر ظالم است و گزارش دهی به موقع به وقت و کامل از حوادث و از وقایع است. همچو حملاتی که مثلا در روز دوشنبه صورت گرفت و در او خبرنگارای افغانستان کشته شدند، سه خبرنگار رادیو آزادی هم، این حملات شما دی مورد از نظر اسلامی چی میگین که کسی که صدای مظلوم را بالا میکنه و او کشته میشه، دی مورد شما چی میگین؟
ما نو پیشتر عرایزی که داشتم خدمت شما عرض کردم. ببینین متاسفانه امروز از بی‌تدبیری و بی‌برنامگی سیاسیون ما، حکومت مردای ما، مردم افغانستان، ملت افغانستان با موج توطئه ها واقع شده. قربانی حوادث هر روز خبرنگارای عزیز ما است. من من حیث یک عالم دین، من حیث یک شهروند افغانستان، من حیث یک بچی همی سرزمین، زمانی که شنیدم خبرنگارای عزیز ما در این حادثه شهید شده، ما سخت غمگین شدم، از این حادثه متاثر شدم. البته اونا هم به مثل ما پدر و مادر داشتن، به مثل ما اولاد داشتن، به مثل ما قوم و اقارب داشتن، چندین خانواده ها به غم نشست. ببینین موضوع را یک کمه که عمیق‌تر بحث بکنیم. امروز در هر جبه، در هر جهت، حتی از مخالف کشته میشه، در این سرزمین کسایی کشته میشه که اونا افغان هاست، اونا اولاد این سرزمین است. پس درست امروز همه ما و شما قربانی توطئه های بیرونیستیم که چه خبرنگارای عزیز ما که امروز با خون دل بیچارا در عرصه رسانه ها، در عرصه خبررسانی برای مردم افغانستان کار میکنه، یک کتله بزرگ و عظیم افغانستان است و علما در مساجد و منابر تهدید میشه و کشته میشه، یا ملت عام ما در روی سرکا قربانی میشه، یا سربازای عزیز ما که هر روز به خاطر امنیت من و شما، تامین امنیت من و شما در روی سرک، در روی سرک اونا ایچی می خاک و گل می خورن، بر دم انچهار انفجار اونا برابر است، بر دم قوت های زورگوی اونا مواجه است. اما اینا همه بر می گرده به اینکه تا به حال شورای عالی صلح، شورای علما، رهبری دولت نتونسته که یک سیاست منظم را ایچی بکنه، به خاطر ای که درست دولت اگر با طالبا در حالت جنگ است، طالبا یا مثلا داعش اونا مخالفین است، از مخالفین ما و شما چی توقع داشته باشیم؟ هر کاری که از دستش بیاید شاید انجام بده. اما مسئولیت دولت چیست؟ مسئولیت محترم جلالت مآب رئیس جمهور من حیث رئیس جمهور، مسئولیت محترم دکتر صاحب عبدالله من حیث رئیس اجرایی، رئیس صاحب امنیت ملی، شورای امنیت، وزیر صاحب دفاع داخله، مسئولیت اینا در برابر شهروندا، در قبال اینمی خبرنگارا، علما، هر فردی از جامعه، ولو که افراد هندو غیر مسلم که در این سرزمین تابعیت این سرزمین داره زندگی میکنه، مسئولیت اینها چیست؟ باید اینها شورای عالی صلح این کار را میکرد که از همه پیشتر مخالفین را قانی میکرد که به این حرف مخالفین خبرنگارا را مورد هدف قرار نده، علما را مورد هدف قرار نده.
دیر زیاد منه نجوز جانی سب
سلامت باشید، تشکر.
جوجانی صاحب بسیار بسیار تشکر. انشالله به شما بعد از ساعت 11 حتما برمیگردیم. مهربانی اکرام صاحب.
دیر زیاد مننه جوجانی صاحب. صافی صاحب بیا تاسو ترزو مخ کې زموږ بل خبريال ملګری عبد الله هوټ ځینی خبرې لرلې په ځنګړي ډول د خبريالانو د خوندیتوب ټولونو ته مسولیت راځي کوو په ځنګړي ډول تاسو نوم واخست کوم څه مسولیت لري په دې برخه کې د خبريالانو د خوندیتوب ټولنې؟
ټول موږ مسولیت لرو. زه فکر کوم چې دا مسولیت یو ځانګړی ادرس سره جوړ کړه. امنیت تامین دا یو ډیر لویه مسله ده، او دا په خوښنۍ سره چې د مملکت په سطح یو لوی بحث دی، یو لویه پوښتنه ده. خو تر کومه چې د رسنیو د ملاتړ په ټولنو پورې البته رابطه لري، زما د ورور خبره ده چې ګواکې زه هم یو له هغو کسانو یم. و بالکل زه د یو خبر ریال په حیث د یو ژورنالیست په توګه د هیواد د هر خبریال او هر ژورنالیست په وړاندې مسؤلیت احساسوم، خو زه اوس بالفعل د کومې ټولنې مشري یا مسؤلیت نه لرم. د رسنیو کمیسیون چې زه پکې کار کوم، ټول رسنیو کمیسیون هغه کاملا متفاوت دی. کار اړخه د ژورنالستانو د حقونو دفاع او ملاتړ، او د آزادو رسنیو دفاع او ملاتړ، دا ټول شان پکې شامل دي. د کار بده ولې دوی کېدای شي له دې نه خبر ولري چې همدا اوس یوه ګډه کمیټه جوړه ده د رسنیو د حمایت او ملاتړ ټولنې پکې دي، د اتحادی او استازي ورته دي. د
فکر نه کې
مت لوړ چا بخنه وړاندې کوځي کوم د ټول یو کمیټه ده. اما زه من هیڅ د یو خبريال یوازې زه کوم اجرایي ځواک نه لرم، او څه چې کولای شم هغه دا دی چې یو څه تایید کوم په یو څه اعتراض وکړم. دا کار په دوامدار ډول باندې مخې ته روان دی. تاسو کېدای شي د غرور به د دې نه خبر یا به نه یې چې له دغه دوشنبه د خونړۍ پیښې نه راوروسته تقریبا دوه ډېرې مهمې غونډې د حکومت په لوړه کچه د دولت تر په چوکاټ کې د رسنیو له استازو سره شوې دي، او پوښتنه همدا ده چې څه ډول د خبریالانو خوندیتوب دغه شي. اما زه یو عرض کوم چې اصلا د رسنیو کار ګوري، د رسنیو کار، د ژورنالستانو کار په ځانګړي ډول، د آزاد رسنیو کار، خو زما چې څومره تجربه ده او یعنی عملي د کلونو د ژوند تجربه مې ده، داسې به ډېر کم خبرنګار او کم رسنۍ به پیدا شي چې هغه چاته تور وای یا چاته سپین وای. داسې به ډېر کم پیدا شي چې ووایي چې یاره دا کار ښه شوی دی، دا کار بد شوی دی. د رسنیو کار، د خبریالانو کار بخښنه غواړم، هغه تایید یا تردید نه دی، هغه د چا غندنه او ملاتړ نه دی. د خبرنګار دنده او وظیفه د اطلاعاتو انتقال دی. هر پیخه چې رامنځته کیږي، خبری پیخه چې هغه خبری اړخ ولري او په یو ډول نه یو ډول د افغانستان خلک دغه نه متاثر کیږي، د یوې رسنۍ لیدونکي او ریدونکي دغه نه متاثر کیږي، نو د رسنۍ او د خبرنګار دنده همدا ده چې دغه په اړه معلومات راټول کړي، څه پیښ شوی دي، څنګه پیښ شوی دي، چیرې پیښ شوی دي، څوک پکې خېلو، ټول همدغه معلومات دي په بې پرې ډول ورکوي. رسنۍ د رسنۍ کار سیاست نه دی، د رسنۍ کار ډلبازي نه ده، د رسنۍ کار د یو چا د ملاتړل او د بل د خپو وهل نه دي، او دا کار نه کوي رسنۍ. اصلا مهم خبره په دې منځ کې دا ده چې د افغانستان په شخړه کې ښکېل خواوې، هغه که دولت دی، هغه که دولت مخالفین دي، هر ډله چې دا ټول زورواکي دي، موږ او تاسو وینو چې یوازې حکومت او طالب هم نه دي، ګڼې نورې ډلې او دغه هم دي چې خبرنګارانې همیشه ګوښلي دي، وهلي دي، بندیان کړي دي، تر دې بریده پورې ډېر کارونه له دې ټولو نه هغه غوښتنه چې کېدای شي، او هغه څه چې د بدن ازادي یو بشري حق دی، دا الله تعالی خپل بندگانو ته ورکړی حق دی، نو د ټول باید د دې مراد او کې احترام او کې درناوی.
بس په مخ ته وړو، یو زیات شمېر خلک په دې باور لري او انتقاد کوي چې د خبريالانو د خوندیتوب زیاتره ټولنه یوازې شمیر اعلان د کال په روسي کې کینی شمیر اعلان کې او کانفرنس ورکی وو چې په دغه کال کې د عمر خبريالانو خپل ژوند دلته په
خبرسنۍ او د ملاتړ ټولنو کارم څه ده ګوره، دغه د کار یو برخه ده، دا د کار یو برخه ده چې هغه پر دې نظارت کوي، له خبرنګار سره څه پیښیږي، له رسنۍ سره څه پیښیږي، دا ټول معلومات ترش کوي. د کار یو برخه دا ده چې میاش په میاش، وخت په وخت، په اروپا کې، په کال کې، د خپل څه ملاحظات او څه کنټرول او نظارت او د بهیر چې څاري په خره کې ریپورت هم ورکړي، دا د کار یو برخه ده. اما د دې معنا دا نه ده چې دوی ګوکه پر اختیار تش یو ریپورت په اخر د کار کې یا په یو ټاکلي وخت تسلیموي او نور کار نه کوي. ها، زه دا منم د یو خبرنګار په حیث زه په خپل د رسنیو د ملاتړ د ټولنو په کار باندې هغه څه چې لازم ده، هغه څه چې تمه کوي، زه قانع پې نه یم. مشکلات ور پکې شته دي، متاسفانه زموږ ټولنه وشلې ټولنه ده. موږ په سیاست کې وشلی او په ژبه باندې سره وشلی او په سمت باندې سره وشلی او د مصاب د ویش حد سره روان دي. او متاسفانه چې رسنۍ هم په همدې قطار کې متاثر دي. د رسنۍ او مدافع ټولنې هم په یو نه یو ډول په خوښنۍ سره د خبر کول غواړم وایم چې له دغه حالاتونه له دغه ویش نه د هم په یو ډول متاثر دي. په کار کې به ستونزې خو له یوې مخې په دې هر څه د چل پاره خل چې ګواکې هیڅ نه دي کړی. فکر کوم دا مې انصاف نه دی. کوشش کوي هڅه روان دي اوس د فدراسیون په چوکاټ کې دغه ټول اتحادي یو ډول انتظام پکې درامنځته کېدو په حال کې دی. د دې په ځای چې دوی فرقو باندې مخې ته لاړ شي لکه د تیرو کلونو تجربه یو پرمختګ دا وشو چې د ټول اتحادي بنسټونه سازمانونه په یوه فدراسیون کې راټول شوي دي. اول ته د مختلف عرصو کې د کار د تعقیب لپاره تقریبا د اتحادیو په منځ کې سره وشلې دي او غږ په واحد ډول دا یو پرمختګ دی. اوس ما هیله ده چې په راتلونکي کې ورو ورو دا کار نتیجه ورکړي او بل اخره د غږ مرسته شي او لازم فشار نو ټولنه غیر د فشار دراوړو نه نور څه نشي کولای او اغه لازم فشار چې اغه قوت چې پاتې کی زما هیله ده چې ان شاء الله په روانو موده کې میاشتو کې په روانو کلو کې به دغه قوت پیدا کړي.
بله تشکر صافی صاحب. خب آیستا آیستا به ساعت 11 نزدیک میشیم که وقت خبرای ما هم میشه. اما پیش از او صافی صاحب در بعد از 11 بجه ان شاء الله بیشتر روی راه حل ها و مسئولیت های نهادهای دفاع از خبرنگارا بیشتر صحبت خواد کردیم و همچنان شنونده ها را نتونستیم در همراه خود داشته باشیم. بعد از ساعت 11 خبرها که نشر میشه انشاءالله با شنونده ها هم در تماس خواد شدیم از طریق تلفن. اما حالا ساعت 11 بجه میشه و مایک را به مصطفی صدیقی همکار ما در استودیوی پراگ می سپاریم و بعد از خبرها انشاءالله ما دوباره